حالا هم صالح محمد صالح در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیره مننه ستاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. په خبرونه کې پروپرونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغوم یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبر ناوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد د سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیا پایل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate. It'll be an opportunity to
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغسې یوه سوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش امو خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونۍ غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو پکې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 144 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 18 بالونو یې 148 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شل اوره مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنیږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ائتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق د خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور درسو هیوادونو دغه ائتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلې دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي، او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیه اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر 1800 ته ورسید، چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزي دفتر په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره درویشت جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهه النصره ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه 2 ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیا څه د پاسه 3 میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجه او و دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته اورې چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. کارپوهان څه وایي؟
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼې لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
پدې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې ویل چې د زیمبابوي په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري د سیالۍ کې واکن افغانستان د ډیزل ډېر خو ځلې دی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2019 کال پرې
دیوی مدني ټولنې سروې شي چې بیکاری د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو ازنه د لټه پروگرام هم په دې خبرونه کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهور ریاست ویل د دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغه غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کیدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چینان برمیایي کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بخونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کیدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول د وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کیدای نشي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شاید د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سرلوړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د ښو نتیجو هیله تلې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پریکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د ښو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپو طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا به د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېده. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم داغي ماضي کې داغي اړیکې پاتې شوې دي، داغي غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سرورفیزه غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کېږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سرورفیزه غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه طالبانو غبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او له ورانکاروي لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتېږي، ځکه چې طالبان یو وخت په خپله باندې هم د سیاسي عمل خبره کوي. د هغې چې کوم مرکشیان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان د پاکستان نه دوه چې کومې غوښتنې په ماضي کې پاتې شوي دي، نو یو خو دا ده چې طالبان د خبرو میز ته راولي. افغانستان دا وي که چېرې طالبان د خبرو میز ته نه راځي نو بیا د هغې د پاکستان دا غوښتنه ده چې د هغې په ضد باندې ګامونه واخلي، په طالبانو باندې فشار هم داسې احتمال شته زیات شي او دا به وروسته وکتل شي چې اوس دا د اسلام آباد غونډه په دې کې څه مخې ته راځي، د افغانستان حکومت سره څه ستراتیجي ده، امریکا څه تیار دی، چین به کې څومره رول زاکولی شي، د پاکستان به پکې څه رول وي، او بیا طالبان به هم هغې ته بیا خپل غبرګون ښیي چې هغه څوک.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاري او وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیاد یې همدا څلور طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داعش ډله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ یې غواړي. ښاغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش امو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. امستانک ځای صاحب امت مرسه په دې برخه کې ډیر کارونه کړی دي، زور نه مننه کو. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کا ولستره په ګډ او دوام ورکړي او بمباری ته دوام ورکړي.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاصې کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. که توانې نه لرې جنرال د افغانستان جګسماته ووایه چې نه یې سم کوی.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی رالیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچې مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا سو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به بسره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والانې هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیت قمندانې مستقیما غږ وکړو چې د محکمې د دې گرفتارۍ امر واخله. نو دا نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. ان شاء الله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدم پاتې شي.
په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والي د ننګرهار د امنیت قمندان د پولیسو قمندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي، نه نور دوی څه غواړي. یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې له غصب پر ابتدا باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو وزیر دوی باید عملي
کتونکي وایي که چیرې ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملي کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس د ای راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاغو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سکوت باعث به سي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسیم.
یوازنه ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. ترڅو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاص نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي سوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمېر کم دی، امنیتي حالت تر هغې چې د هلمند څخه بهر تصور کېږي ډېر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې نه دی روان وي، داسې ورځ تل بلې، یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي، یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګېږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وسي. کوم لوړ پوړو چارواکي چې هلمند ته راغلي دي، هغه صرف تر تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دی راغلي دي، کوم اقدامات نه شوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې اضافه کېږي چې بابا جی د ښار څلورمه اوضاع ده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاښته لوړ پوړو چارواکي هلمند ته راغله.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږدل سوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله، د نشه یي توکو د قاچاقبرو نویو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله یې امنیت ته زیان رسېدلی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم مور بیدیم به شکا مصبت تغییرات
را بیدیم به شکا پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کنی که چیزی دام کنی ندیم کنی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورځپاڼې په حواله دغه ډله له پنځلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې یې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز رسپانی هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. رسپانی لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمی ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروري دی. رسپانی د لیکنې په دوام د اسلمی له قوله لیکلي افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکو ورځپاڼه دی هندو بیا څلور اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. دی هندو ورځپاڼه لیکي افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار زکریا بارکزی وایي چې پخوا تر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاري تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کېږي.
این نظر سنجی ما نشان می ده که فقر و بیکاری در سر
زموش ده چیرنه شی چی بیوزلی و بیکاری ده افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده. او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشټوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر چیرنو او حکومت د دوی باور کم رنګ کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هیواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کېږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړې چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کېږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. پخوا تر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د خوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي ځکه دغه هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا لولس مشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړی چې د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت د څیړلو لپاره دغه ولایت سفر وکړي. یار محمد تحریک لیکلی چې افغانان نور له جنګ ستړي او د سولې په ارمان دي. سمیع الله حلمی تندر هم له پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمیع الله بارکزی په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډز ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اتنیمی بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډار ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلي دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 1 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زمبابوي چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینوالو د افغانستان بریا لمانځله. سلطان محمد ور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه وکړه او په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوري د سیالۍ کې واکن افغانستان د ډیزل ډیر خو ځلې دی. د آی سی سی پر رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې ستو د 2018 کال پرې. او کچیر ته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان هلته هم یو دوه فل ممبر تمات ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنی اتم مقام باخو او په 500 سیالۍ کې هم د 2018 کال پرې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې کتا چې وګورو یو غټ خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې ټی 20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدی چې د دنیا په خطر ټاپ بیټسمنان رااله فاغو کراله.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله به وي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی او دا غره د آسیایي جام وروسته به بیا خیره سره هندستان ته د مارچ په 8 او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په روستي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دی افغانستان ټیم ته. لدینا ریتا هدف څو یو خو راشد خان او څنګه په دی ورستی لوب کې هم یو بل لوبغاړی هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلید. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړی داخل کړي ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د چمن څنګه کول چې نو ځوانان ته چانس ورکو او خصوصا په دار روانو لوبو کې شاشي ولیدل چې نوی ځوانان څومره ښه درېدلي. اما موږ هغه پخوانی لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګای دما کوشش وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې ښه استعداد لري هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې ځای ته ونډه ورکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو ازنه د لټه پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د پاووز مشر او دغه هوا صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د غواښ پېښودو په صورت کې د دغه هوا تر څنګ ولړوي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځنی رسمي سفر پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 15 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اوومه نېټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هېوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هېوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هېواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هېوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هېواد له سعودي سره کلتوري مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسئ. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنی په دې معنا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی اولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مو نزنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی اولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نقیب الله ده، د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی اولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی ما ته په دغه شمیره تماس دی چې د پلان نوم د سوالات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وای بیا د خپل شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه ماجیکي خبره کوم. ما ورور مولا نومیږي، زیات کم 15 کاله یا 18 کاله عمر لري. پرو وړم کال تللی، دا یو کال 6 میاشتې کېږي د کوره څخه تللی دي. دغه پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم، خدای وکړي ازادي راډیو زما پیغام نه شوي چې که دی په خپل زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي، ما د دې په دغه شمیره زنګ راوي. 0 و 0 و 6 15 15 1 شماره یو پلا بیا وایم. 0 و 0 و 6 15 15 1 دغه زما د ټلیفون شمیره ده، که دی په خپله زما غږ اوري کور ته دې راشي او یا بل مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي ما ته دې زنګ ووي، خپله شیرینی دې واخلي، لمدی دې راوښي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوخرس په لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور که چېرې معلومات لري یا د ژوند او استعمار، ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
احترام
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي واجدانو د خبرونې نړیواله ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد، د صدر محمد زوی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې د کورنا درکه شوی دی. کچیرې دی زما غږ اوري، د ازادي راډیو له لارې د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 3 6 9 9 6 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 3 6 9 9 6. په دې هیله چې د ازادي راډیو تر څنګ ناست یو، زما اعلان او زما اواز واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډېر مننه چې د هیوادوالو لپاره یې داسې یو ښایسته او په زړه پورې خپرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. تخلای په واسه
بلیا، السلام علیکم. زه غوالی ام د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه ستاسو په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی، یو کال کېږي ار مسلمان و کې په هره معلومات لري په ژبه ګونګی دی. زموږ سره دې په دوه شمېرو تماس ونیسي، په غوږو کون دی زموږ سره دې په دوه شمېرو تماس ونیسي. چې پر وسه و شپه دوه تیا اته پنځوس اته شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم. چې پر وسه و شپږ دوه تیا اته پنځوس اته شپېته اخبار شیرینی تر لاسه کی د خدای په امان.
سلامونه اونیکې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکشوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د عامه زوی د اشکالان محمد یاسین، د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلی اوسیدونکی، چې تقریبا دوه کال کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. کچېرې ته خپل از ما غږ اوري او یا بل څوک یې د په اړه معلومات ولري، کله دې وکړي په دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 15 14 14. دویمه شمېره ده 0 5 19 15 14. دریمه شمېره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره بیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دویمه شمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دریمه شمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت یم، له ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چا ته یې معلومات وي او یا هم چا لیدلې وي نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0015 403 439. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم 0015 403 449. نور موخ نه نسما، خدای پامان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تیسره په تماس کې اندره شګه د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبد الغفار زلمی نومیږي دلوشتو دي کې چې له پوره را لره کڅو وي دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکو دی. زما د کاکا زوی دی پلار نومه عبید الله دی. د ارکاګان نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. د ماماګانو نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانه غمی او زرګی دی. هر ورور هر افغان د دا په باره کې اوال لري یا لیدلی دغه ظلمی مشتری په دغه شمېرې باندې تماس نیسي. 100,000 افغانۍ شیرني ورکو. دغه ظلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ریشتیانې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د تلیفون شمیره تاسو ته 0 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا او 0 اویا 8 اویا 9 اویا 10 اویا 11. شمیره د تلیفون شمیره بیا تکراروم 0 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا 11 او 0 اویا 8 اویا 9 اویا 11. هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډېر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی، د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه، او د خیر سره چې دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. 12 کاله کېږي یو خپل پیدا شو او بیا دغه دی پرتلواړی ورکتی کته زما ځغه اوري و دغه شمیرې ته چې جنگ و هي د خپل شمیره بیان کما 0 و 0 8 15 یو شپه 15. بیا به یو ور بیا خپل شمیره بیان کما 0 و 0 8 15 یو شپه 15. آر چاته کوم معلومات کی په دغه شمیره کې و ما ته زنګ ووسی. السلام علیکم.
موږ دا مشکل لرو چې یو شنه مورث دی، څنګه اوس کال دی مرال شاغه نوم دی، په ځان هغه مشوره دی څنګه کندار وسی دوم کې د پنځویو لسوالۍ د بلخان د کلی دی. دا 3 کال کېږي چې د مرګ د ژوند درکه نه دی معلوم، او دا موږ د ټول پرمختیا را ده 0 اویا یو څلوېش پلور څلوېش نه ساوو څنګه چا څه پراویا یو څلوېش پلور څلوېش نه ساوو څنګه چا.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه يم. یو ورور لرم په نامه د میبولا چې 15 کاله کېږي نظر کده کار چاته پته معلومه ای او یا دې نو حال لري نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و سره سلام. زه ګل احمد د هلمند له تعالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد سلامت دی دغه یو کال و دوه میاشتې کېږي چې د کورنه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زه غورې دی چې دی جګ نری ځوان دی.
پر دارسته ورځ باندې اټاپ دی د دې د حجن ګلا کا زید د محمد اشرف کا لسی دی د د مشر ورنوم د غوسته د بل ورنوم یا محمد رسول دی کچیره به په خپل ځما ژغوري ماته دې په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و یو صفر اته دوا صفر درې شمیره یو بل بیا تکرارو صفر و صفر و یو شپږ اته دوا صفر درې زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورکشو اجدانو په پروګرام کې سب جی وسلام بل السلام علیکم زګل محمد يم د بادغس ولایت اوسیدونکو که زما وقات د سرګل په نامه چورت نه تنجلس کال کې ښکار چاته معلومات په دغه شماره دي څنګه کوي صفر اویا شل نه دېش وسو پنځه بیا تکرار صفر اویا شل نه دېش وسو پنځه د خدای په امان خدا حافظ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او رسول تر سلام از ما یو د نکز وی دی د عزت په نامه دی تقریبا ولس مستګیږي چې ورکړي درکه چاته نه معلوم که هر چا سره دا معلومات مرته دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر و صفر درې درې د صفر بیا په څنګه دوا اته د ټلیفون نمبر یې وای بیا وای صفر و صفر درې درې صفر څنګه دوا اته
الو السلام علیکم صاحب بخیر دغه ځای د دې رادیو ټول انکاران ته سلام وایم چې بعد سلام ما ورور دی د نن ولایت څخه سره په تماس ما ورور دی نه درته سره صاحب د بم کال دی چې رحمت نیمه د ارتو د تاکه معلومات لري په دې سره د نن څنګه د پیدا څخه پر دې چې د کلور او خپل سره سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحمن ما کنن زما ترزی چې حساب نیمه ده ډیر وخوش چې نه درګه شوی ده زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره د ما سره اړیکه ونیسي چې پر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره او ځل بیا تکرار وم چې پر واو یا سل یو پندوس دروي السلام علیکم
دا ازادي راډیو ته ما پیغام دی زه د روزګان ولایت د ګراوت ورسوالۍ څخه راځي کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورخصوي دي په ویش کې ورخصوي دي ما د ټلیفون شماره دا ده صفر و صفر اته پاس څلور نه نه پاس پنځه دا
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه دی ورکړ ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخل کور وتلی او بې درکه شوی ده زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بزنه ښې ده دي ترمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خل اس منځنۍ غته څنګه زخم شوې د تکل غرو ورسوي دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی والا نه اوري ایمانه مي ضروري لمس د پلان د شمارو اړي کې ټینګ دي خپل لري لا کاپانی ځای ځای ته نه ساري کوس مې ری دي پر وسته او پنځاویا دراویا پیر پیر خپل شمار دا پر وسته او یو اتیا پنځه سو دې د خدای په امان
السلام علیکم زه لالی د نوګر خنځی د فراه ولایت بلبلک دوله فاری د ګنجاباته کې څه خبرې کوم زما ورور شه عبدالباری نومې شه د دوله ښکاله کې چې نادر کسو دی که هر څه د معلومات یا بیا درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې یو چا ما ته زنګ ووي ما ته اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درن شپخانی کې ورې دی خوش شوی او ورې وو خو بیا هم دی خاص معلومات یې غنډ درلودي چې من خاص نتیجه ما ته را نه کړ نو خواهش مې دا دی که هر څوک دا هغه چل درن هسپتال سره معلومات لري یا د رسیل لري یا بیا درک لري مهرباني دی وکړي په دغه شمیرو دې ما ته زنګ ووي د ټلیفون شمیره دا دی صفر و صفر پنځه یو سل یو تدویش نسو وشپیتا
ما نن سم ولادي د کندهار ولایت د دند لسوالي نه کدا کستا پیغام دا دي چې ما تازه یت رحمان لې دا ظلم کار لې د لیاقت و مو تل دي د پیش کال دي پر دې په کندهار ولایت کې راکتي نو دا رکس کمل مات لري ما ته په داش نه راځنګ وي سي په اویا واچا نه نیوي سي په اویا واچا نیوي دي نیوي Паравя уача ниви на Саудини, си паравя уача ниви на Саудини.
Салам алейкум. Нима ну Хаджи Муджавур дега. Хаджи Муджавур. Урусвали валайка, кафиса урусвали алесей. Дзага бахам ларам джурура. Нима ияште, нима зузи, кафишпа гукали кики джелла дага шурази. Кача тэппа дага шубара дзага ваги. سفر هفته دفت شستو جر پینجا و سی نو شده دو و سلام
سلی سلام علیکم زیر زیرمن در پاکستان ولی دوست خواهل سوالی دورابین نکلی و کردن کهیم ما یو دا سال زوی دی پنرمز نامد و شر محمد سروال زوی دی سکره بندره کالا کی شورک سی سلیش سیر سال عمر لری کڅه ته زه ټول معلومات لري یا د دې د ما ځاورې نو ماته د دې سره باندې ټلیفون وکړي یا کڅه پیدا کړي دا کوماني غوړ کوو دا کوماني بخښي ورکو زما د ټلیفون نمبر دا دی د سیو نمبر 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202
کلی د شر محمد و سلام د خدای تعالی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
تاریخ من جانان یا وانا خان چه